نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة المائدة دا آية نمبر 51 نواخلا دا 66 پوری آياتنا كو یعنی د یو پنځوس آیت نه واخله د شپږ شپېتم آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، ای خلکو چې آمنو، ایمان مراوړې دی، لا تتخذوا، متا سو جوړوي، الیهود، یهودیان، والنصارى او نصارى اولياء، دوستان، بعضهم بعضي دهغوي يعني زيني دهغوي، اولياء دوستان دي بعض ده بعضو يعني زينو، ومن او چي سوك يتولهم دوستان جوڑوي هغوي، منكم بتاسوكي فإنه نبشك هغوي منهم دهغوي ندي. ان بشك الله تعالى لا يهدي نهغه هدايه وركوي القوم هاغ خلقلا الظالمين چي ظالمان دي. فترى بيابت غوري الذين هغيتا في قلوبهم فزرون كده هغي مرض بماريدا يسارعون هغي من لتردي وهي فيهم پہغوی پسی یقولون ہغوی وائی نخشا منگویریگو ان چی پسیبنا را ارسی منگتا دائرہ سمسیبت. فعسا نؤمید دے اللہ تعالی ان چی یأتیا ہغا راولی بالفتح، فتح یعنی گٹا، او یا امر سحکم من عنده دخل طرفنا، فيصبحوا بيابه ويشي على فهاغا ما سوچي أسروا هغوي پتکڑيو في أنفسهم بخبلو نفسنوكي يعني زرنوكي نادمين شرمندا. وَيَقُولُ أَوَّائِي الَّذِينَ هَغُيْچِ آمَنُوا إِيمَانِ رَوَرَي دَي أَهَا أُولَائِ وَلِدَادِي الَّذِينَ هَغُيْچِ أَقْسَمُوا قَسَمُونَ خُرَلِوُ بِاللَّهِ دَ اللَّهِ جَهْدَ پَخُو أَيْمَانِهِمْ قَسَمُونَ خْبَلْ إِنَّهُمْ چِبَيشَكَ هَغُي لَمَعَكُمْ الْبَتَسْتَاسُ سَرَدِي حَبِطَتْ زایشو اعمالهم عملنا دهغوی. فأصبحوا پس شوال هغوی خاسرین نقصان مندلوالا. یا ایوها الذین، ای خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے، من چی سوک یرتد واوڑی یعنی واپشی منکم لتاسنا عن دینه دخپل دیننا، فسوف ندیر ضربا یا تی راولی اللہ تعالی بقوم داس خلق چی یحبهم هغب محبت کوی دهغوی سرا، و یحبونه او هغیب محبت کوی دهغو سرا، اذلتن دیر نرم پبریکٹ کیو لکی بوی علی المؤمنین پا مؤمنانو باندی، اعزتن دیر سخت علی الكافرین پا کافرانو باندی، یجاهدون هغوی به جهاد کوي، فی سبیل الله د الله په لار کې، ولا او نبا یخافون هغوی ویریږي، لومتن د ملامتېدونا، لائم د ملامت کولو والا، ذالک دا، ف فضل فضل الله د الله تعالی یؤتیه هغه ورکوي ده من هغه چاله یشاء چې هغه وغواړي والله او الله تعالی واسع فراخی والدی علیم خ علم والدی انما بشک ولیکم دوستاسو الله الله تعالی دی ورسوله او ده هغه رسول والذین او هغویچی آمنو ایمانی راوڑی دی الذین هغویچی یقیمون قائموی الصلات منزنا ویؤتون او هغوی ورکوی الزکات زکات وهم او هغوی راکعون رکو کول والدی یعنی اللہ تفیتیگی ومن او چی سوک یتولا دوستی کوی اللہ دا اللہ سرا ورسوله او دهغو ده رسول سره والذین او دهغوی سره چی آمنو ایمانی را وڑی ده فإن نبشک حضب دل الله ده الله هم هغیب الغالبون غالب راتلو والدی یا ایها الذین ای خلکو چی آمنو ایمان مرا وڑی ده لا تتخذو متا سجوڑوی الذین هغوی چی اتخذو جوڑوی دینکم دین ستاسو حزوان مزاق ولعبن او لوبا من الذین دهغین چی اوتو ورکشوه و الكتاب کتاب من قبلکم ستاسو نمخی والکفار او پبریکت چی اولیکی نا کافران اولیاء دوستان واتقوا او ویریگی اللہ دا اللانا ان کچری کنتم یتاسو مؤمنین مؤمنان و اذا او چکلا نادیتم تاسرا بلی الی الصلاة منصرفتا اتخذوها هغوی جوڑوی هغا حزوان مزاق و لعبا او لوبا ذالک دا بی انهم پوجد دی چه هغوی قومن داس خلق دی لا یعقلون چی اقل نلری قل وایا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب هل آیا تنقمونا تاسو انتقام اخلی مننا زمونگنا الا مگر ان دا چی آمننا ایمان را وڑی مونگ باللہی پا اللہ تعالی باندی وما او سوچی انزلا نازل کرشوی دی إلينا زمون طرفتا وما او سوچي انزل نازل كريشوي دي من قبل دا دين مخكي وأن او بشك أكثركم أكثر لتاسنا فاسقون فاسقان دي يعني نافرمان دي قل وايا هل آيا أنبئكم زو خبر در كم تاسلا بشر دا دير بد من ذالک دا دینهم مثوبتن دا بدلی پا لحاظ سرا عند اللہ دا اللہ پا نزد من هغچی لعنهو لعنت کریوی پا هغو اللہو اللہ تعالی و غضیبا او هغغو سشویوی علیهی پا هغو باندی و جعلا او هغو جورکل منهم لهغوینا القرادتا شادوگان یعنی بیزوگان والخنازیر او خنزیران وعبدا او چاچ بندگی وکړه الطاغوت د طاغوت اولائک هم دغه خلق دی شر بدترین دی مکانن په درجه کې و اضلوا او زیات ورکشوی دی عن سواء السبیل د نیغ لارینا و اذا او چکلا جاؤکم هغوی رازیستا طرفتا قالو هغوی وای آمنا ایمان راوڑو مونگ وقد او بشکا دخلو هغوی داخل شوی وو بالکفری دا کفر سرا وهم او هغوی قد یقینا خرجو هغوی اوتل بهی سرا دا هغی پا بریکت کیولی کئی کفر والله او اللہ تعالی اعلمو زیاد پوهیگی بما پهاغ سوچی كانوا وهغي يكتمون هغي بطول وترى او تبعويني كثيرا اكثر منهم دهغينا يسارعون هغي مندي تردي وهي في الاسم بغناكي والعدواني او زياتيكي واكلهم او بخبل خراكي السهد حرام لبئس البتسم ربد ما سوچي كانوا وهغي يعملون هغي عمل كوي لولا ولنا ينهاهم منكوي هغي الربانيون رباني يعني ربوالا والأحبار أو عالمان عن قولهم دهغي ده خبرنا الإثم ده جناه وأكلهم أو دهغي ده خرلنا السهد ده حرام لبئس البتسم ربد ما سوچي كانوا وهغي يصنعون هغي كول وقالتي أو أويل اليهود يهوديان يد لاس الله دا الله مغلولة ترلي شويده غلت وترلي شو أيديهم لاسنا دهغي ولعنوا أو لانت شويده پهغي باندي بما فوجد ديشي قالوا هغي اوه بلكي يداهو دهغو دوان لاسونا مبسو ططاني دوان پرانستي دي ينفقو هغا خرچكوي كيفا سنگچي يشاء هغا غاري وليزيدن او البتا ضرور بزياد كري كثيراً دير يعني اكثر منهم دهغينا ما سوچي انزل نازل شويدي اليك ستا طرفتا من ربك ستا درب ده طرفنا تغيانا پسركشيكي وكفرا او پكفركي والقينا او واچولمو بينهم پمنسكي دهغي العداوة دشمني والبغضاء او بغز إلى يوم القيامة قيامة تورز بوري كلما چكلهم أو قدو هغي لغوالي دي نارا أور للحرب دا جنگ دا پارا أطفأها مركرو هغا الله الله تعالى ويسعون أو هغي مندي تردي وهي في الأرض پزمكباندي فسادا دا فساد والله أو الله تعالى لا يحب نهغ خخوي المفسدين فساد كولوالا ولو أو كچري أن بشك أهل الكتاب أهل كتاب آمنوا إيمان روري واتقوا أو تقوى اختيار كري لكفرنا البتمون بزرور لريكريو عنهم دهغين سيئاتهم گناهنا دهغي ولأدخلناهم أو البتمون بداخل كري وهغي جنات فباغنكي النعيم ده نعمتون ولو أو كچري أنهم بشك هغي أقاموا هغي قائم ساتلي التوراة توراة والإنجيل أو إنجيل وما أو سوچي أنزل نازل كريو إليهم هغي طرفتا من ربهم ده هغي ده رب ده طرفنا لأكلوا البته هغي بخورل من فوقهم ده خپل زان ده پاسا ومن تحتي أو ده لاندنا أرجلهم ده خپل خپو منهم ده هغينا أمة يوردلا مقتصدة ميان رودة يعني پمنسكي ده أو كثير أو زياد منهم لهغينا ساء دير بد ما سوچي يعملون هغي عمل كوي الحمد لله ده دي زي پوري زمون نناني ترجمه ده اس پا انشاء الله مون ده سورة المائدة ده آية نمبر 51 نواخلا ده 66 پوري تفسير كوو پتیر سبق کی مونگ پا دیر اهم سیزنو باندی خبری کری وی چی سوک تا اللہ تعالی پا نازل شوی احکاماتو باندی فیصلے نکوی نوحاغی کافران، ظالمان او فاسقان دی. نو دا کلام صرف دا ثواب دا پارا ندیر آغلی بلکہ دے دراتلو دیر اهم مقصد دی. او الله تعالی مونږ له بهتر سيزونه راکړل د جاهلیت نه خلق را لری کړو او مونږ له پکار دي چې مونږ د خپل پلار نیکو هغه زاړو رسمونه د جاهلیت پریږدو او خاص طور مونږ چې قران ویل والیو کوچری مونږ دا رسمونه نه پریږدو او حوصله نه کوو نو څوک به کوي په ودونو کې مونږ څومره د هندوانو رسمونه شامل کړي دي دغه شان په خپلو خاندانونو باندې او په ژبه باندې فخر کول دا سیزونه خو په هندوانو کې وي کوچری مونږ ته خپل ذات ډېر اوچت ښکاري او نور خلک راته ډېر سپک ښکاري نو بیا به مونږ په هغوی کې څه فرق شو یعنی بیا په مونږ او هغوی کې څه فرق شو د نورو خلکو تهوارونو ته په ښه نظر سره کتل او هغه مناوهل دا ټول غلط کارونه دي دغه شان په وراثت په تقسیمېدو کې د هندوانو پیښې کول هغوی هم خور او لور له حصه نه ورکوي خو جهیز ورکوي نو هغه کارونه مونږ هم کوو د زیب او زینت نمایش کول کاهن او نجومیانو لتلل یعنی پالیان چیدی اولاد قتل کول نو ولی اسلام مونږ ته څه نه دي خیالي چې مونږ د نورو خلکو طریقې را واخلو نن مونږ ګورو چې الله تعالی مونږ ته څه خبره بیانوي او مونږ په هغې باندې څنګه ځو هغه یو متل دی خلق کوي چې د چا سترګې مړې وي نو هغه د بل نوړۍ نه شماري نو مونږ له چې الله تعالی کوم دین را کړی دی نو هغه شان د چا سره شته دی نو اوس به انشاءالله مونږ د آیت نمبر 51 نه شروع کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چکل یا ایها الذین راشی نو ایمان والو لډیر په توجه سره اوریدل پکاروی مونږ چونکه الله تعالی منلې دي نو الله تعالی چې مونږ له حکم را کوي نو د یا ایها الذین آمنو سره را ته خبره کوي او د ایمان رشتہ داسې ده چې دا غي په وجه فرش والو د عرش والو سره ملاو شي یا ایها الذین آمنو ای په ما باندې ایمان راوړو والو چې چا زو منلې يم نو هغوی دې زما خبره واوري دا خبره اومنئ ځکه چې تاسو ایمان راوړی دی او په دې کې د الله ډېر غټ محبت په نظر راځي او چې کله هم الله تعالی د ایمان والو نوم واخلي نو هغه مونږ له بیا څه حکم راکوي او یا مو د څه خبرې نه منع کوي لا تتخذوا متى سجوړوي اليهود والنصارى اولياء يهود او نصارى خپل دوستان نو مومنان ولی من شوی دي د يهود او نصارى سره د دوستۍ کولونه بعضهم اولياء بعض په هغه کې زینی د زین دوستان دي هغه په خپل کې یو دي ګوره الله تعالی ته زمونږ د دوستۍ کولو سره هیڅ فرق نه پریوزي د هغو په بادشاهۍ کې هیڅ فرق نه راځي ځکه چې د انسان خو د ذرې برابر حیثیت هم نه دی خو په هغې کې زمونږ خپل نقصان دی او الله تعالی مونږ د هر هغه کار نه منع کړي یو په کوم کې چې زمونږ نقصان وي که هغه دنیاوي نقصان وي او که هغه د اخرت نقصان وي او دلته مؤمنان د یهود او نصارا سره د کومې دوستۍ نه منع شوي دي هغه دوستی چې هغې ته ولایت وایي او لکه مونږ چې په مکسډ سوسایټي کې اوسو په دې معاشره کې هندوان عیسایان یهودیان سیکان هر نمونه خلک موجود دي او دغه شان د مدینې معاشره هم وه هلته هم مسلمانان وو مشرکان وو یهودیان وو او منافقین وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی سره څنګه وخت تیر کړی وو هغو به د یهودیانو سره خبرې هم کولې لین دین به ورسره هم کوو قرضدار به هم کوو لیکن د زړه دوستی به نه کوله د ولی معنی دوست هم ده او حکمران یعنی متصرف ته هم وایي ولی وایي د زړه دوسته جیګر واله دوست چې ورته مونږ وایو په خپل ژبه کې چې بنده څوک خپل حامی یعنی مددگار جوړ کړي یعنی داسې یو اعتماد یو یقین والا عهده یا په حکومت کې ورله داسې منصب مه ورکوئ چې د هغې سره هغوی ته ستاسو رازونه معلوم شي لکه په فوج کې هغوی له عهده ورکول یا خپل وزیران جوړول. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کله هغه د حضرت ابو موسی العشری سره ملاو شو، هغه خپل اسیسټنټ عیسائی جوړ کړی و. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه منع کړو او د دې آیت تلاوت وکړو، حالانکه هغه خود ابو موسی العشری د لاندې کار کوو، یعنی وزیر و، سو حکمران خو نه و. خو بیا هم حضرت عمر رضی الله عنه هغه منع کړو، ځکه چې په داسې عهدو باندې غیر مسلمانان لګول صحیح کار نه وي. د دې سره د مسلمانانو رازونه فاش کیږي. نو نن هم موږ لا د دې خبرو پروا پکار ده، او مخکې به موږ وایو انشاءالله چې د مسلمانانو سره څوک زیات عداوت ساتي، چې کله چا له عهده ورکوي نو په هغې کې هم چانس وي چې بنده دوکه وخوري، ځکه هغوی په داسې ځایونو باندې مه کینوئ چې په هغې کې ستاسو راز والی خبرې ډسکس کیږي. او بله خبره دا ده چې د زړه دوستي هغه ځای کیږي چې کوم ځای د بنده انډرسټینډینګ وي، چې د انسان طبیعتونه ملاویږي. ستاسو هم داسې دوست نشي کېدی چې تاسو وایئ چې فلانی مې ملګری ده، نه خو زما ورسره لګي نه. ظاهره ده ستاسو لګي، ځکه خو مو د یو بل سره دوستي ده، ځکه خو مو ملګرتیا ده. ګنې دوستي خو ختمه شي، سعادتونه ملاویږي، دلچسپي یو شان وي، خیالات ملاویږي د یو بل سره، لیکن په زیاتو سیزنو کې ستاسو د یو بل سره سوچ ملاویږي. نو په اصل کې سو خبره ده چې کله تاسو یو کس خپل ملګری جوړ کړئ، نو د هغو اثر وشي په تاسو باندې. او هغه کسان زموږ دوستان څنګه جوړېدی شي چې هغوی د الله او د هغو د رسول دشمنان وي؟ داسې خو نشي کېدی چې هغوی دې د الله او رسول ګستاخی کوي او زموږ دې ملګری وي. نو ځکه مسلمانان منع شوي دي چې په تاسو باندې به د هغوی اثر پرېوزي او د دې سره به د دین نقصان وشي. او د دې په شان نزول کې راځي د بنو قینقا والو د مسلمانانو سره معاهده وه، یعنی وعده یې کړې وه. دا د یهودیانو یو قبیله وه چې د دې سره د جنگ صورتحال پیدا شو. نو د انصار قبیله خزرج خو اوس مسلمانه شوي وه، لیکن د اسلام نه مخکې د خزرج والو او د بنو قینقا د یو بل سره حلیفانه تعلقات وو. پخوا په زمانه خو به سو پولیس وغیره نه وو، خو د قبیلو به په خپلو کې دوستانې وې، قسمونه به یې وخوړل او وعده به یې وکړه د یو بل سره چې اوس به زمونږ په خپلو کې دوستانه وي، زمونږ دوستان به ستاسو دوستان وي او زمونږ دشمنان به ستاسو دشمنان وي. که زمونږ سره څوک جنگ کوي نو هغه داسې ده لکه ستاسو سره چې جنگ کوي. اوس سو شو چې بنی قینقا والو ټینشن محسوس کړو، او چونکې د خزره جوالو سره د زړه دوستي وه، ډېر ښه تعلقات وو، نو د خزره جوالو د پاره امتحان جوړ شو چې مونږ اوس سو کړو، آیا اوس مونږ د چا سره ودیږو؟ یعنی د بنو قینقا مرسته وکړو که د مسلمانانو؟ ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې راولېږل چې تاسو د کافرانو سره دوستي نشئ کولی. او د منافقین لپاره دا یو ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې منافقین خو هغه خلک دی چې د هغوی دوستۍ د فائدې دپاره وي. اوس په خزرج کې دوه کسان لیډران وو، یو دی عباده بن ثابت او بل دی عبدالله بن ابی. او عبدالله بن ابی چې وو نو دی رئیس المنافقین وو، یعنی د منافقین سردار وو. چې کله دا آیاتونه نازل شو نو عباده بن ثابت چې د هغه قبیلې د دې سره ډیره غټه دوستي وه، یعنی د بنو قینقا ډیر ښه تعلقات وو، نو هغوی چې زه دا ټول تعلقات ختمومه، زما د پاره د الله او د هغو د رسول دوستي پوره ده. خو عبدالله بن ابی ورته وی چې زه خو ډیر دوراندیش یم، روشن خیال یم، د ډیر لرې نه راته سیزونه په نظر راځي، زه خو داسې نشم کولی، هغوی چې زه خو نشم د بنو قینقا والو سره دوستي ختمولی. نو په دې خبره باندې دا آیتونه نازل شو، او تاسو به مخکې هم ګورئ او دا هم ویلی شي چې په بدر کې مشرکینو ته شکست شو، نو ځینې مسلمانانو یهودیانو ته وویل چې ستاسو به هم دا حال شي که چېرې تاسو اسلام قبول نه کړو. ښه به دا وي چې تاسو اسلام قبول کړئ، نو بیا هغه دا خبر وکړل چې تاسو یو سو قریشو ته لګ شان بهادری او خیاله نو اوس تاسو تخپل ځان ډیر اوچت ښکار شو کو زمونږ سره اون خطل نو پته به ورته ولګي نو په دې وجه بیا د حضرت عباده بن سامت او عبدالله بن ابی دا مکالمه چې مې درته بیان کړه دا وشوه بیا نو مسلمانانو ته فرمایلی شو چې تاسو د دې سره تعلقات نشئ ساتلی دی په خپلو کې یو دی یعنی مشرکین او یهود نو دا خبره مونږ ته وشوه چې دوی به په خپلو کې د یو بل اولیا وي نو اشاره چا طرف ته ده نو تاسو هم په خپلو کې دوستی کوئ د یو بل سره او د دوی سره مه کوئ او بیا یوه ډیره سخته خبره وشوه چې ومن یتولهم منکم فانه منهم او که څوک هغوی خپل ملګري جوړ کړي نو بې شکه هغوی خو بیا په هغوی کې دي یعنی که په تاسو کې څوک د هغوی سره د زړه دوستانۍ کوي نو بیا هغوی د هغوی نه دي یعنی د کافرانو نه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سړی د خپل دوست په مذهب وي یعنی د چا سره چې ستاسو دوستي وي نو ستاسو بیا د هغوی په رنګ کې رنګ شئ یا به تاسو د خپل دوست په شان شئ او یا به هغه ستاسو په شان شي یو خو به کیږي که نه یعنی د دواړو رنګونه به په یو بل باندې ولګي چې څوک د یهود او عیسایانو ملګری شي نو اخر د هغوی طریقې خو به هغوی اډاپټ کوي که نه نو موږ ته څو ویلی شو چې موږ له د چا سره دوستي کول پکار دي د ایمان والو سره ځکه چې په موږ د ایمان والو رنګ وخیږي او موږ د دې خبرې نه هم منه شو چې د هغوی سره خپل رازونه مه شیر کوئ خو د هغوی سره لین دین معاشرتي معاملات د ګاونډیانو تعلقات دا هر څه تاسو کولی شئ د دې نه موږ اسلام نه منه کوي د هغوی سره همدردي هم کولی شئ لکه که څوک ضرورتمند وي زخمی وي څوک په تکلیف کې دی او تاسو وایئ چې نه موږ خو منه شوي یو موږ خو مدد نه شو کولی نه تاسو د بل د مدد د پاره ورمخ کی شئ څوک مریض راغی نو دا ټول سیزونه په خپل ځای دي لیکن تاسو په یوې رکیبۍ کې ډوډۍ خوړلو والا نه شئ جوړېدی او په نن ورځ کې چې کوم ولایت دی خوږې دوستانې دي هغه صرف د کیناستو د حده پورې نه دي اوس د لرې نه هم داسې دوستانې کیدی شي نو هغه څنګه چې کله تاسو په انټرنیټ یې ځکه چې دنیا یوه شوې ده نو اوس تاسو د هغوی کلچر د هغوی سره ناسته پاسه نو داسې محسوسیږي لکه تاسو چې د هغوی په معاشره کې اوسیږئ او د هغوی په بیټکونو کې ناست یئ ځکه چې نن دې انټرنیټ ټولې فاصلې ختمې کړې او نن خلک اولیا جوړ شوي دي په دې طریقو باندې نو موږ د دې نه منه شوي یو چې داسې کار مه کوئ ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی بیا ظالم قوم له هدایت نه ورکوي او ظالم هغه کس ته وایي چې هغه حقدار له داغو حق نه ورکوي هغوی ظالمان دي دلته حق څه دی چې ستاسو د زړو ملګري هغه دي چې مسلمانان دي ایمان واله چې دي مخکې به هم راځي لیکن تاسو څه وکړل د هغوی سره مو دوستي وکړه نو الله تعالی بیا داسې خلکو له هدایت نه ورکوي زمون خیال وی چې کلمه مو اوه په اسلام کې داخل شو مونږ کوو او بس اسلام مو مکمل دی ځان ته مسلمان یا مؤمن ویل دا سو ټایټل نه دی او نه دا ده چې زما د مسلمانانو نوم دی بلکې دا کردار دی دا د یو عمل نوم دی که د یو بنده نوم د مسلمانانو وي او هغه د اسلام دفاع نشي کولی د اسلام د سرحدونو په حفاظت نه پوهیږي خلک ستاسو د دین خلاف خبرې کوي ستاسو دین ورته بدکاری او تاسو هغوی له جواب نشي ورکولی نو بیا دا څنګه ایمان دی چې څوک د اسلام متعلق څنګه نظریه ساتي هغه دې ته په څنګه سترګه ګوري د دې زموږ سره هیڅ فکر نشته زموږ خپل رنګ نشته خو بل ته ګورو او د هغوی په رنګ کې رنګ کیږو موږ هغوی خپل اولیا جوړ کړي دي دوستان مو دي هغوی ته ګورو او د هغوی په شان شو او دوستی کیږي هم د داسې خلکو سره چې د چا سره زموږ سوچ میلاویږي دعا سلام خو موږ د هر چا سره کولی شو په هغې کې هیڅ تعصب نه دی پکار لیکن دلته اسلام یو حد مقرر کړی دی چې د دې نه مخکې تاسو نشئ تللی او کتاسو لا تتخذو اليهود والنصارى اولیاء ته په جوره کې وګورئ نو دلته مونږ ته ویل کیږي چې د هغوی په کلچر کې مه ورګډېږئ، د هغوی په شان مه کیږئ. دا خبره مونږ ته کیږي. نن مونږ په دې حال یو چې زمونږ خپل حسم نشته، د یتیمانو په شان یو. د دې ځای نه څه واخلو، د هغه ځای نه څه واخلو، دلته څه واورو، هغه وکړو. مونږ د هر څه نقل کوو، برټیز مونږ کوو. دا هم د بل قوم پیښې دي، بیبی شاور. دا هم مونږ د بل قوم پیښې کوو. دغه شان برایډل شاور، دا هم د بل قوم نقل دی. مهندی، دا هم نقل دی. د هر چا نقل کوو او د هر چا پیښې کوو. زمونږ جامه، پیزار، خبرې اترې، هر شی مونږ د بل قوم نه پټ کړی دی. په دنیا کې زمونږ نقلي شی نه وي خوښ، لیکن د دین په معامله کې مونږ ټول ګند را جمع کړی دی. او نن کو مسلمانان خپل دین را ټینګ کړي، نو درې مهیسه خلک به په دنیا کې د کفر نه بچ شي، د منافقت نه به پاک شي، ځکه چې په هر درې بندیانو کې یو کس مسلمان دی. او ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته کوم دین څنګه خیالې وو، نو په هغې به هم هغه شان عمل کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف به هیڅ کار نه کوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر د نږدې نه لیدلی وو. هغوی د دې دین محافظ وو، ځکه دا دین مونږ ته په صحیح طریقې سره را رسېدلی دی. او مونږ ته خپل الله فرمایلی دی چې دوستی کوم ځای کوئ. بیا ګورئ چې د منافقینو څه حال دی. بعضی وخت دوستی کیږي د فائدې دپاره، هر دوستی د اخلاص سره نه وي. ځینې دوستانې خلک د دې دپاره کوي چې ما ته ترې نه څه فائدې میلاو شي. د هغې متعلق هم واورئ. فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس تاسو به ووینئ هغه خلک چې د هغوی په زړونو کې مرض دی. د څه مرض، د څه بیماری؟ په سورة البقره کې مونږ ویلي وو د بیمارۍ په باره کې. د څه بیماری؟ د نفاق. یسارعون فیهم، هغوی منډې ترړې وهي په هغوی کې. په تیر سبق کې هم مونږ د منډې ترړې په باره کې ویلي وو. د هغوی چې څه کوششونه دي، دوی په هغې باندې ځان قربانوي. په فیهم کې د هم ضمیر چا طرف ته ځي؟ یهود او نصارا طرف ته. په هغوی کې د ننوتو کوششونه کوي او هغوی وایي نخشا، مونږ ویریږو. مونږ خو په دې خبره ویریږو چې مونږ ته څه مصیبت را ونه رسي. او تاسو دا خبره هم په ذهن کې کیږدئ چې عبدالله بن ابی ولی په دې خبره باندې خپه کلکه ولاړ وو. یعنی هغو د کافرانو سره دوستی په دې وجه نه پرېښوده. د هغو دا خیال وو چې کیدی شي چې سبا له دوی لوار راشي. د زمانې د گردش هیڅ پته نه لګي. او په هغه ورځو کې یهود ته به هغوی داسې پوچت نظر کتل لکه نن چې مونږ ویسټ والو ته ګورو، لکه امریکې او یورپ ته چې انګریزان ډېر په ترقۍ دي. نو دغه شان هغوی ته یهود اهل کتاب والا ښکارېدل چې د دوی سره خو ډېر علم دی او دوی ډېر مخکې خلک دي، تهذیب یافته دي په ترقۍ کې. د خپل ځان نه ورته اوچت ښکارېدل. او مسلمانان ورته داسې ښکاري چې دوی خو اوس را اوچت شو، لیکن لا پوره استابلش نه دي، لا نوي دي. څه پته لګي د دوی که سبا له هغوی غالب راشي او دوی اوبیلي یهودیانو ګټي، نو مونږ ته به خپل تعلقات نوي خرابول پکار. هغوی خو طاقتور قوم دی او د دوی څه پته نه لګي. د هغه ځای نه راغلي دي، هجرت یې کړی دی. که دلته شکست وخوري، مونږ خو د دې ځای خلک یو، نو بیا به زمونږ لپاره ګرانه شي، مونږ ته خو به مشکله شي. تاسو وایئ چې د زړه دوستي مه کوئ، مونږ خو به کوو. کو سبا له سو مصیبت یا پریشانی راشي، نو زمون خو به څوک مدد کول والا نه وي. ګورئ کنه، منافق د دوو کشتو سورلی کوي. دغه شان نن ځینې خلک د مسلمانانو رازونه فاش کوي، د هغوی جاسوسي کوي، د هغوی نومونه ورکوي، د هغوی د پاره جاسوسي کوي چې دوی مونږ خپلو ګڼي. که څه مصیبت راشي، نو دوی به مو بچ کړي. او د دنیا تاریخ دا خبره ثابته کړې ده چې داسې خلک بیا د یو جهان نشي چې په دوو کشتو کې سورلی کوي. او د خلکو هم په هغوی باندې یقین ختم شي چې څوک خپلو له دوکه ورکوي. هغوی له دوکه ورکړه، نو دوی زموږ هم وفادار نشي جوړېدی. تاتارو داسې کړي وو کومو مسلمانانو چې هغوی له رازونه ورکړي وو صرف په دې وجه چې کو سبا له سو مصیبت را پیښ شي نو دوی به مونږ ته سونه وایي. نو هغوی ورته وی چې تاسو د خپل سره وفادار نه وئ نو زموږ سره به سو وفادار شئ، تاسو خو د خپلو خلکو سره غداری وکړه او د هغوی سرونه یې والوزول. نو چرته هم داسې نه شي کېدی چې تاسو د بل په پلړه کې وزن واچوئ او دا سوچ وکړئ چې هغوی به تاسو قبول کړي او تاسو د خپلو خلکو سره بې وفایي وکړئ. دا د وفا رښتې دي، د ایمان سره او د ایمان والو سره وفا په کار ده. کومه کلمه چې تاسو ویلی ده نو د هغې سره وفا وکړئ چې اوس ما خپلې کښتۍ سیزلی دي، زه به مرمه او اوس هم د دې کلمې دپاره. داسې نه ده چې په بنده باندې د بل ځای نه پرشر راشي او هغه وایي چې د دې خبره به هم ومنم، د دوی په شان جوړ شو، دوی ته وښایو چې مونږ ستاسو په شان یو چې زمونږ نه خوشحاله شي، بیا به دوی ته مونږ اکسټریمست نه ښکارو او دوی به رانه خوشحاله شي. نو ولې هغوی به تاسو قبول کړي؟ نه، هیڅ چرته هم نه، هغوی به بیا هم تاسو ته د مسلمانانو په نظر باندې ګوري او مړو کوي به مو. چې کله وهلی کېږي نو بیا ټول یو شان وهلی کېږي، نو دا خلک بیا یو طرف ته هم نه وي، د دوی په زړونو کې بیماری ده او الله تعالی دوی منافق ظاهر کړل. ایمان والے کس داسې نه وي، هغه وایي چې زما ژوند او مرګ به د الله په کلمه باندې وي، بس هم دا زما ژوند دی، کو مرګ راشي نو شهید بشم خو زه به دا دین نه پرېږدم. او منافقین چې وي نو هغوی دوه مخه وي، نو د داسې خلکو بیا څه تعلق دی د الله سره؟ او الله تعالی هم داسې خلک بیا نه قبلوي. کو ستا یوه دوست وي په تاسو باندې سخت حالات راشي او هغه ستاسو د دشمنانو ملګری شي، هغه ستاسو د مخالفینو سره شي، او چې ستاسو حالات ښه شي نو بیا ستاسو طرف ته راشي، نو ولې تاسو ته به هغه بیا دوست ښکاري؟ نو د الله په دین کې به څنګه داسې خلک وفادار منلی شي چې هغوی دغه شان د نورو خلکو سره ملګری وي؟ نو دا د خپل ژوند اصول جوړ کړئ چې زموږ ژوند او مرګ به د دې دین د پاره وي. کو هر څنګه حالات را پیښ شي، کو په مسلمانانو خدا نه خواسته مصیبتونه راشي، سوافتونه پرې راشي، داسې نه ده چې تاسو د ویرې په وجه د هغوی ملګرتیا شروع کړئ. په داسې خلکو کې پته ده درته چې د څه کمې وي؟ د توکل، چې په الله د بنده توکل نه وي چې هغه به مې بچ کړي. نو ولې هغه الله بنده نشي بچ کولی چا چې ابراهیم علیه السلام د ور نه بچ کړی و؟ او هغه الله بنده نشي بچ کولی چا چې موسی علیه السلام بچ کړی و؟ هغه د سمندر مخې ته ولاړ و او شاته پسې فرعون او د هغو لښکر را روان و، نو سمندر یې د هغو دپاره دوه ټوکړې کړو او لاره یې پکې جوړه کړه هغو ته، او د فرعون ټول لښکر غرق شو. ولې هغه الله بنده نشي بچ کولی چې هغو اسماعیل علیه السلام له د چاړې د لاندې سملاستونه پس ژوند ورکړو؟ او هغه الله چې هغو یونس علیه السلام د مهی په خېټه کې ژوندی وساتو، نو په مونږ کې د توکل کمی دی چې کو دا خلک زمون خلاف شي یا دوی رانه ناراضه شي نو د دوی دوستي ضروری ده، ځکه چې د دوی سره اوسو کنه. نو دا زمونږ د ملک د یو فرد حال هم دی او د ملکونو هم دغه شان سوچ دی. د مسلمانانو ملکونو تمه هم د یهود او نصارانه ده چې د دوی سره خیو، ځکه چې ترقی راته میلاو شي. او نن وګورئ چې څنګه د هغوی د منلو دپاره ټول منډه وهي چې دوی مونږ تسلیم کړي، یا یې د دوی نه د زمانې د حاصلولو تمه وي، او یا یې دا ویره وي چې زمانه به ګرده شکړي، چې کو په مونږ حالات خراب راشي نو د دوی دوستي به مو په کار راشي. څومره یقین دی زمونږ په دوی باندې او څومره یقین مو دی په الله تعالی باندې؟ مؤمن خوخه د استقامت سره په خپل ایمان باندې کلک ولاړ وي، مشکلات او مصیبتونه په هر چا باندې راځي، لیکن دا مصیبتونه د هغو سره ټکراو وخوري او لاړ شي تیر شي. او منافق د خس په شان وي، د هوا سره الوزي یو طرف ته او بل طرف ته. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، بیا به هغوی شي په هغې باندې څو چې هغوی په خپلو زړونو کې پټ کړي وو، ندامت اوچتولو والا، یعنی شرمنده بشي. دلته هغه خبره کیږي چې دا غي زما هميشه خواهش وي چې کله زمون خلق د يهود او نصارا په تهوارونو باندې مري، چې کله د هغوی کریسمس مناوهي، کله ویلنټاین ډی وي، چې څنګه هغوی دي هغه شان مونږ شو، کله هغه شان جامع غوندي، کله هغه شان خبرې اترې کوي. دومره دی د دې خلکو نه متاثره دي او دومره پې د دې خلکو روب دی، دومره په دې باندې د دې خلکو هیبت دی او د دې اوچتوالی چې که مونږ د دې خلکو په شان ځو که نه، نو مونږ به هم لوی خلک جوړ شو، مونږ به هم په دنیا کې خلک اومني. دا خبر نن د مسلمانانو په زړونو کې ده. لیکن یوه خبره درته وکړم، یو وخت هغه هم و چې دې خلکو به مونږ ته په دغه شان نظر باندې کتل، د مسلمانانو یو روب و او دبدبی وه. لیکن نن مسلمانان هغه ځای ته ورسېدل چې دوی فقیران شو، د مال په وجه نه، د دین او ایمان په وجه. د دوی سره هیڅ پاتې نه شو، نه د دنیا شو او نه د آخرت. د دوی سره هیڅ نشته، دوی خپله ټوله سرمایه وبایلله، په الله توکل ختم شو. یو وخت و چې دوی به مسلمانانو ته کتل، د مسلمانانو په دنیا کې داسې شان او شوکت و، داسې عظمت و، د هغوی دومره احترام و. هغوی به دې خلکو ته کتل او په دې ژبه به فخر کوو، دې ته به آرټ وې، او مسلمانانو له به نوکرۍ ورکولې او نوکران به ساتل د تربیت لپاره د خپل اولاد. لکه کنن څوک مالدار خلک یو انګریزه ښځه راولي چې زموږ د بچی دي دا تربیت وکړي، چې د هغوی بیبی سیټنګ دا وکړي، د دې نه به زموږ بچی ښه مینرز زده کړي. مسلمانان به ملازمان کول، د مسلمانانو په جامه غستو باندې به فخر محسوسو. او نن چې د مسلمانانو سپاتې نشو، نو نن مسلمانان هغوی ته داسې ګوري د حسرت په نظرونو باندې چې داسې مونږ هم شوې. نو الله تعالی فرمایلی دي: فعسى الله ان ياتي بالفتح. او داسې شوي وو چې کله دا آیتونه نازل شوي وو، الله تعالی فرمایلی وو چې دا یقیني خبره ده، داسې به کیږي چې الله تعالی به مسلمانانو له فتح ورکوي. او واقعي مکه بیا فتح شوه، خیبر فتح شو، د مسلمانانو سلطنت د لری لری پورې خور شو. او امر من عنده، تاسو خو سوچ کوئ چې هاي کدي شکست خوري نو زموږ به څه کیږي، بیا به موږ څومره په مصیبت کې شو. او که الله تعالی وغواړي او هغه داسې وکړي، نو بیا به څه شي؟ او امر من عنده، یا څه بله فیصله وکړي د خپل طرف نه. مطلب دا شو که الله تعالی د دې د رسوایۍ څه حکم راولېږي، او یا دا یهودیان شړونکي شي لکه څنګه چې د دې سره شوي وو، دوی د مدینې نه ایستي وو، دوی شړونکي شوي وو. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نبيا بدي سهالت بي، يعني دا منافقين دي چه پزرکی کم منافقت پت کرده دي، چه دلتا هم خطا لغساتي، حلتا هم خطا لغساتي، نو دي ببیا پده بانیخ پیمانوی. پسو خبر باندی بدیخ پیمانوی، دوی په دې خبره باندې ستومانه وي، او ندامت به وي ورته، شرمندگی به وي چې ګورئ دوی ته دا دنیا هم میلاو شوه او په آخرت کې هم وګټله، او مونږ خو خوار زار پاتې شو، نه مو دا جهان شو او هغه جهان رانه هم لاړو. په قبر کې هم ندامت دی، پښیمانی ده، او د قیامت په ورځ به هم دوی وشرمیږي، رسوا به شي. چې صحیح مسلمان لاړو، کامیاب شو، او دا مونږ څه وکړل؟ هغوی یوه لاره په مضبوطۍ سره ونیوه، نو په آخرت کې هم اوچتې درجې بیا موندې، او مونږ په دنیا کې هم مغلوب شو، مونږ وبایلله. او د چا د ویرې نه چې مونږ دا لوبه کوله، نو هغوی خو وبایلله، نو د دې ځای فایده رانه هم لاړه، او د آخرت مو هم نقصان وکړو. او نن چې کوم خلک د دوی په کلچر پسې منډې ترې وهي چې مونږ د دوی طور طریقې زده کړو او په هغې باندې روان شو، نکیدی شي چې یوه ورځ الله تعالی هغه ورځ بیا راولي چې مسلمانان غلبه بیا مومي، هغوی بیا په ټوله دنیا باندې خوارو شي، د مسلمانانو بیا هغه شان شان او شوکت راشي. نو بیا به د دې خلکو څه حال وي؟ بیا به دوی په تیښته باندې دلته را خلاص وي، بیا به ورله شرم نه ورځي چې د پرونو پورې خودی د هغوی په غیږو کې کیناستل او نن دلته را روان یې. بیا به ډیر ځان ته خړ وي او پښیمانه به وي، او یو ورځ به د خیر راځي داسې ان شاء الله چې اسلام به په ټوله دنیا باندې خوريږي. چې کله عیسی علیه السلام راځي دا عروج والا دور به د قیامت نه مخکې راځي، بیا به څه کیږي؟ نو دلته وفرمایلی شو چې په الله باندې یقین او توکل ساتئ او د منافقینو په شان مه کیږئ.